ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولو سبجو د دې خبري غړای د قربه په هي زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملګرتیا کوي په چین کې د شنګای تعاون تنظیم روانه غونډه د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال موضوعات مدرله هم را وړي دي خو اول خبرونه د نجیب عامر نه
د پاکستان وزیر اعظم د شنګهای تنظیم غونډې ته په وینا کې ترهګرۍ او سختدریزۍ خلاف ژمنتیا وښودله ملګرو ملتونو د افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسي چارواکو سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کوي د شنګهای د همکاري تنظیم څوارلسم مسر مشري ځنن د سې شنبه په ورځ په چین کې دغه هیواد د وزیر اعظم لی کیچیانګ په وینا پرانستل شو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ په ننګونو او شنګای تنظیم لخوا پاکستان ته پر راتلونکي غونډه کې د بشپړ غړیتوب د ورکول او په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي نوموړي په نړیوال کاج د ترهګرۍ د پیښو د مخې ته راتلو او د دې خلاف د مبارزې په اړه هم څرګندونې وکړي د زیات تکړه چې ترهګرۍ یوه جدي ستونزه ده او د دې سره به په شریکه مقابله کول غواړي
Pakistan shares with SCO and its members deep rooted historical and cultural
They were Pakistan da Shanghai Tanzim aw da de da gado hewadun sara kulturi aw tarikhi adi ke lari mug yo waribya da sagdari zai to pir palani aw tarahgari sara da muqabale la par khpal ajman ti khkara ko Nawaz Sharif da insani aw da mukhadir aw mawad aw da qachaq da makhni par ham da iqdamat aw kawal ughtana ukra da Afghanistan ijraiya rais Dr Abdullah ham pa gonda ki bar khakhli da Pakistan wazir azam ba da gondi pa hashiya ke da nade yo shmir mashran sara mulaqatuna ham کوي چې ورکی د چین وزیر اعظم هم شامل دي په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون په خبر کې ویل د خیبر پښتونخوا حکومت سره په ترقیاتي کارونو انرژي او ترهګرۍ خلاف په اقداماتو کې مرسته کوي نو موري پرون په خبر کې د خیبر پښتونخوا د لومړي وزیر پرویز خټک سره د لیدو پر مهال د سرګندونه وکړي په دې موقع په خبر کې د امریکای کونسل جنرال ویلیام مارټن هم موجود وو امریکایي چارواکو په خبر کې پر آرمی پبلک سکول د برید د کال په پوره کې دوه خپل غم راضي هم ښکاره کړه په نوموړي سکول تیر کال د دسمبر په 14 وسلوالو برید کړو چې پترس کې یو سلو سلور سلویخ کسان وژل شوی او نګدي هم دومره نور ژوبل شوی په دې مناسبت مشال رادیو هم سبا ته پر رادیو او ویب پاڼه مستند معلومات او ځانګړي مرکې وړاندې کوي هلته د پاکستان وفاقي حکومت په سرخار اسلام آباد کې د یو سل دوه شتو سکولونو دغو ماشومانو په نوم د منصوبولو منظوري ورکړې ده چې تیر کال د دسمبر په 14 پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید پر مهال وژل شول د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د ګول یادو شنبه په ورځ په باب ضابطه توګه منظوري ورکولو په وخت ویل چې د دې ګام مقصد د وژل شوو ماشومانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي ملګرو ملتونو یو واری بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن له کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده ښاغلی فیلټمن وړمه ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې نوموړی په داسې حال کله افغانستان کتنه کوي چې د دسمبر په 28مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استاد نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسنی امنیتی سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي مشال رادیو ته ویل د دسمبر په 28مه نیټه چې دغه سازمان سفیران ملاقات وکړي نو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې نور هم وغځوي دا بندیزونه به د 2014 کال د جولای تر 13 نیټې پورې د روسیې په مالی تیلو او پوځي سکتورونو او د ځانګړو اشخاصو پر ضد لګیدلې وي د اګست په 14مه په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې خلاف د بندیزونو د غځولو وړاندیز وروسته لاغې وځنډېدو چې ایټالیا په دې اړوند د لوی سیاسي کچې د بحث غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ وختي مسکو ته ورسېد. د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریا کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په موخه د واک د سیاسي لیک ته او په ختیځ یوکران کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری دا سفر په نیویارک کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د سوریې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې هغه ځمکني نفوس له لاسه ورکړی چې یو مهال ورسره و، خو د دغې وسلوالې ډلې خلاف د لا نور پرمختګ اړتیا لیدل کېږي. نوموړي پینټاګون کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د دفاع وزیر ایش کاټر نه غوښتي چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د نورو هیوادونو شرکت هم یقیني کړي. نوموړي پینټاګون له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د امریکا کړنلاره دا ده چې د وسلوالو ډلو مشران په نښه کړي. په نورو هیوادونو کې د امنیتي سرتیري وروزي او د وسلوالو ډلې اقتصادي سرچینې او پروپاګند سرچینې ختم کړي. د قزاقستان حکومت چې د روسیې د اقتصادي ناندریو او ترغیز لاندې دی او د سترو اقتصادي بحرانونو سره مخ دی، د ډالرو په وړاندې کرنسۍ په بې ساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون د قزاقستان په بانکونو کې یو ډالر په اوسط بیا د 340 ټنګي تبادله کېدلو. دا د روان کال د اګست 6 نیټې راهیسې د ډالرو په وړاندې د قزاقستان د کرنسۍ تر ټولو ټیټه بیه ده. د روان کال له پیله د قزاقستان کرنسۍ د ډالرو په وړاندې 80% کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه خرڅل کیږي او په 1.6 روپیه 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپیه او په 1.6 روپیه او شل پیسې، یو یورو په 1.45 روپیه او 50 پیسې او په 1.6 روپیه، یو ریال په 28 روپیه او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپیه او 10 پیسې او په 1.10 روپیه، یو افغانۍ په 1 روپیه او 25 پیسې او په 1 روپیه او 45 پیسې او په پاکستانی روپے 271 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 21، بنو کې 4 او 21 او په کویټه کې منفی 2 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه مو د نجیب عامر ناو، د موسم حال او د کرنسو بای مو د رابیا اکرم خان ناوریدی. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د شنګهای کانفرنس په غونډه کې بعد افغانستان اجرایی رئیس په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟ د یاد ریاست ویان مجیب الله رحیمی وای
مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.
د پاکستان د وزیر اعظم د وینا حال بنی خپنی غووري. په پاړشنار کې د تیر اتوار په ورځ د شوې 14 پاړه په سیمه کې د انجمن حسینیه مشر سراج علي وای
ولکه مو خیال د سینه د صدا حکومت خپل ته پکې کوي دا خیال مانه د صدا اهل سنت کې د دشتګردي.
د اف سی آر قانون لامل قبایل اوس هم زورول کیږي. د خیبر قبایلی سیمه یو ځای کس دا نظر لري.
ما یو زوی نیول دی، دین محمد نوم یې دی، او بې ګناه یې اچولی سبای چای څښلې چای وي ته کیښ وي سرتور سر خپیاب لخپې همداسې درسونو ته راواچول.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. څنګه تاسو معلومه ده په شنګهای تعاون تنظیم غونډه د چین په ژینګ ژی خار کې روانه ده. دغه غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم لږه شیبه مخکې وینا کړې ده. تفصیل د اسلام آباد د احمد الله نورو چې د اوس را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. احمد الله قدارت وایي چې وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډې ته د وینا پر مهال کومې مهمې خبرې وکړې؟
نجیب د چین کې روان شنګای تاون تنظیم په 14 سرمشریز اجلاس تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د ایس سی او کردار چې کوم دی هغه په سیمه کې د امن او سلامتۍ لپاره ډیر مهم دی او موږ په ګډه د انتها پسندانه سوچ چې کوم دی د هغه مقابله کول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان او د شنګای تاون تنظیم ملکونو مقصدونه چې کوم دي هغه یو دي او پاکستان د تنظیم چې کوم غړي ملکونه دي هغه سره ژور تاریخي تعلقات لري او پاکستان چین اقتصادي راهداري چې کومه ده هغه یو مثالی جوړول غواړي. د وزیر اعظم وینا وه چې دا مهال سیمه د ریاستي خود مختاری او اندرونی چې کوم سلامتی ده د هغه خطراتو سره را مخ دي نو په دې کې د ایس سی او کردار چې کوم دی هغه په سیمه کې د امن او سلامتی لپاره ډیر مهم دی نو موږ له ترهګری او ترهګری چې کوم ده هغه یو سنجیده مسله ده نو موږ له په ګډه سره د سوچ مقابله کول دي. د وزیر اعظم وینا وه چې سیمه کې پایدار امن او سلامتی او خوشحالۍ لپاره مضبوط رابطې چې کومې د هغې ضرورت دی او پاکستان دغه رابطو ته وده ورکولو لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی. د شنګای تاون تنظیم نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه به د چین وزیر اعظم سره هم نن ملاقات کوي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس چې کوم چارواکي دي هغې مشال رډیو ته وویل چې د چین وزیر اعظم سره به د ملاقات پر مهال وزیر اعظم نواز شریف دواړه خیزه تعلقاتو نه علاوه پاکستان چین اقتصادي راهداري دوان ملکونو ترمنز تجارت او نور یو شمیر مهم موضوعات چکم دی پاغه به خبري اترې کوي.
ډیر ډیر مننه احمد الله. اوریدم کو دا احمد الله او چې په چین کې روان د شنګای تعاون تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف د وینا مهم ټکی بیانول. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبدالله چې د یو هیئت په مشرۍ د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته هغه هم وینا کوي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف په 1999 کال کې جوړ شوی، په غونډو کې د سارون کې په توګه ګډون کوي. عبدالله عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې هم ترسره کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روس له وزیر اعظم او د هند د هیئت له مشر سره وکتل. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاری او د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوګیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر پر وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشریزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شنګهای د سیمه ییزې همکارۍ په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل شو. په را روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شنګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1999 کال کې جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا و دریاله پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي؟ د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته چې کوم خبر پانه راغلی ده دا هغه تر مخه پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل او بیا په پیښور کې د امریکای د کنسولګری مشر ویلیام مارټن دغه ملاقات کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خو اول د 14 دسمبر چې کومه پیښه شوې وه په هغې باندې ورسره خپل غم راضي کړې وه. دغه یو کال پوره کېږي 14 دسمبر او د دې نه علاوه چې کومې خبرې شوې دي نو د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د امریکای سفیر ته دا وویل چې د صوبایي حکومت یا د خیبر پښتونخوا صوبه هېڅ کله دا نه غواړي چې په قبایلي علاقو باندې یا فاتح باندې خپلې فیصلې راشي او د فاتح خلک قبایلي ولس چې کوم فیصله وکړي د دې اشاره د قبایلي فاتح والا سره کوم قرارداد یا کوم بل ډول شي هغې ته اشاره به هغه دغه څرګندونه وکړي چې هغې به د قبایلي ولس چې څه فیصله دي په دې درد کې هغې ته به منظوره وي. دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا هم وویل چې د قانوني اکشن پلان یا سرخجرې د مخنیوي لپاره چې د وفات شوي حکومت یا د پاکستان د فوج کوم تګلاره ده نو صوبایي حکومت په هغه کې هر څرنګه مرسته کوي او په ټوله صوبه کې د سرخجرې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. د دې سره سره امن امان هم خبر شوه او دا وویل شو چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه او خاص کر په دسیت په لړ کې او د تعلیم پر مخ سم کې د دې حکومت ډېر کارونه کړي دي. انرژي کراس یا کوم د بجلې د نشوالي مسله چې په صوبه کې ده هغې هم خبرې شوې. د امریکای سفیر ورته دغه باور ورکړو چې د دې حکومت ته په صوبه کې کوم د بجلې ستونزه ده هغې کې مخکې نه هم مدد کوي او نور هم به مرستې کوي. دې سره سره دا به هم وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره آسټرېلیا های کمیشن په پاکستان کې سیستم دی های کمیشنر دی هغه هم پرون ملاقات کړی و.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
نو مخکې مو منډه کړه منډه کې زه دوه ګولې ولګېدې
ما واپس بهر ته رامنډه کې چې څنګه مې رامنډه کې هغه یو فوجي بلله موبایل ورکول وي دا چا ماشوم نه پرېوتې دي ما زر ترې راښکلو مې دا خو د نور الله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14مه د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو ډاټ کام مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو پاړه چینار ته په پاړه چینار کې د تیر اتوار په ورځ په بمی چودنه کې غنو خلکو ته مرګ جوړ لواوړی دا د دغه پیښې ورستو په سیمه کې د سوګ اعلان شوه دی. بل خو ځایي اوسیدونکو وایي د یو شمیر امنیتی پوسټو باوجود د داسې پیښې کې دلو سخت اندېښمن کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
په پاړه چینار کې د تیر اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. په سیمه کې د درې ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند دي. دغه چاودنه په پاړه چینار کې د ګرمو جامو په یو لګیدلي بازار کې وشوه چې پکې د سړي رشتو زیات کسان وژل شول او تر اویاو ژوبل شول. د کرم ایجنسۍ د انجمن حسینیا سیکرټري ملک سراج علي وایي د دوی په سیمه کې پوز او نور امنیتي عسکر ځای پر ځای دي خو بیا هم داسې پیښه مخته راغله.
ټیک دی چور چاپیره مونږ پوج پروت دی خو لکه نورې ډېرې لیاریا داسې دي چې کوم سړی که بم روړي که څه روړي نغا لکه روډ نښه نه رسېږي که نه نورې داسې لیارې شته سروانو کې بم پرشنور شهر ته سنیسه کې دا شي که عوام خرمشه پاره دا خیال وي چې کله دمکا وشي چې دا د حکومت کمزوري دی یا حکومت ممکن دی کله کله داسې هغه خبرې کېدای شي چې دا خپله کوي خو لکه زموږ خیال داسې نه دی چې دا حکومت خپله دمکي کوي. دا خیال مانه دی چې دا اهل سنت کوي دا داسې دهشتګرد دی او موږ ته افسوس دی د دمکي مو بچي شهدا شول تقریبا 70 زخمیان دي دینی مو قوم ډېر خپه یو او ډېر افسرده یو.
چینار په دغه چاودنه کې ځینې سخت چوبل کسان د هلیکاپټرو له لارې د پېښور لیډی ریډنګ روغتون ته هم رسول شوي دي. د پاړه چینار نه د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري عابدلی وایي په پاړه چینار کې د دومره امنیتي چیک پوسټو باوجود د داسې پېښو کېدلو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د دغه پیښې ذمہواری وسلوالې ډلې لشکرې جنگوی العالمی منلې ده. د پاړه چینار یو اوسیدونکی وایي باید حکومت داسې پیښو پوره پلټنې وکړي.
خراب کارونه دي، دا د شیطانانو کار دی، پوش روح کال خال داسې کارونه نه کوي. حکومت دا پوښتنه کوي چې خپله دا خلک ونیسي گرفتاري کې پوش بې پوښتنې ونه وشي، دا ولې داسې کارونه کېږي بې ځای بې ځای.
د سیمینار د پاکستان پیپلز ګوند یو ځایي مشر حامد توري وایي په دغه پیښه کې زیاتره غریبانانو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دغه وخت په بازار کې موجود وو. هغه وایي باید حکومت او پوځ د کرم ایجنسۍ د امنیت خوندي ساتلو ته پوره پام وکړي.
دا یو ډیر اهم علاقہ دی ویلی چې دی د افغانستان درو صوبو او سرټچ کیدای او ډیر د افسوس خبره ده چې درو سکیورټی باوجود دلته د مکا کیږي او درو چیکینګ باوجود.
حامد توری د اهم وای دغه پیښې د سیمې کاروبار سخت متاثر کړی دي او د سیمې د امنیت په اړه یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ورځم ګټه مشال ریډیو ته وګي ورزو خیبر قبایلی سیمې ته د یادې سیمې خلک د پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو د چلند نه شکایت کوي او وایي چې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری تر لاندې د دوی بېګنا خلک په جیلونو کې اچوي او د بدامنۍ د یوې پیښې د رامنځته کېدو نه پس ټوله قبیله ځورېږي، په کورونو یې چاپی اچوي او د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي. دوی وایي چې د یو تن ملدم په سر کې د ټولې قبیلې له سزا نه ورکوي او د بشري حقوقو دغه سرغړونه دې بند کړل شي او چې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری ماده کې کوم اصلاحات شوي هغه دې عملي کړی شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه په سیمه کې د بدامنۍ د یوې پیښې وروستو د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. په دې هکله د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زر محمد پردی مشال ریډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي نه په کافي فاصله باندې د بدامنۍ یوه پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی، کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی، او بېګونۍ اچولي سبۍ چای څښلې چای وي تکیخ وي سرتور سر خپیابلې خپې همداسې درسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډرایور دی، دا اټی والا دی، خو بس خالی چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی او بس تر اچوه ډارسن ته، وزر اچوه ډارسن ته، و دروازې په خپو باندې وا او د ښځو د ماشومانو بې عزتي کوا. دا په کم قانون کې، په کم ملک کې دی؟ دا بل دا خبره چې د مونږ دلته بل تحصیل د څه شي لپاره دی؟ ما دلته مالک شته، ما دلته سپینګیره شته، هغه راوغواړي.
او یو بل تن رب پرواز وای چې دا د بشری حقوقو نه سرغړونه ده چې د بیګنا خلکو په کورونو باندې چاپی چول کیږي او په حوالات کې یې بندوي.
ډیره غټه خلاف ورزی او انساني حقوقو او دغه مونږ اپیل کوو پر زور مزمت کوو چې مونږ د دې هغه د خیال ساتل شي زمونږ چار دیواری زمونږ د عزت زمونږ د بوډاګانو مشوانانو بے ستری او بے عزتی دې مکه ولې شي بدای بند کړی شي. زما خپل یو تر راوسته یا په کلی کې جنرل سٹور یو دکان اٹھے مٹھے والا کستیا چولے قبائل نو میرے منزل اتلو او منزل جمعات لا وال تغریب پلیار کینی ولای بچی خبرم ندی چیرہ مون پلاس چشو چرتا لاڑو چاونی وو ٹول جاڑی مشومان او یو وحشت یی تاری کڑے پ خلق باندے او ډیر بد حال لرا غست
او د خیبر جنسی د تورخیلو کلی یو تن صالح جان اپریدی وای
ما روری راوڑے ابلا اورس چکما وا کیا وشوا بیگانا بل بیگا شپیته دازې مازی او شی یو هغه تختابیک په ریا کې او موږ لا کام نه دا بس وینیو نور خو موږ ته پته نه لګیا شپه پوښو چې څه شوه او څنګه چل دی او دغه شان دی روایت موږ سره مکیږي صندوقونه په ټوپکو وها او دا خو ښه خبره نه ده پوښ بلې غلطي ولا سړی ولی نسی ولا موږ په نه خپه کیږو.
د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې د بیګنا خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رائے واخیسته نو دی وویل
دس خو یو خدا دی چی یو قانون وی اغه د خور ذمہ داری بوی چونکه دا شیزونه اپلیکیبل ول او اوسم چی کم دینو دا به اپلیکیبل دی او دې کې چې کوم هغه ریفرمیشن راشي نور ترانزیشن پکې راشي دا د وخت سره خبرې دي دا چې کله ټول شیزونه په یو ځای شي نو ان شاء الله هغه خبرې هغه حقوق چې کوم خلکو ته پکار دي چې ملاو شي نو ان شاء الله هغه خلکو ته ملاويږي.
یاد دی وی چې په 2012 کال کې د اف سی آر په اجتماعي ذمواری ماده کې بدلون شوی دی او د دغه بدلون تر مخه د یو تن ملزم په سر کې با ټوله قبیله نه بلکې یوازې د ملزم د کورنۍ غړي نیول کیږي. خود خیبر ایجنسی خلک وای چې دغه بدلونونه لا تر اوسه نه دي عملي شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اکشن پلان د رامنځته کېدو نږدې یو کال پوره کیږي خو نیوکې پرې کیږي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي او وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوکه کسان نیولي او د ترهګرو ملا یې ماته کړې خو کارپوهان وایي چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو ډلو ته هیڅ نه دي ویل شوي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په سور وړاندې د ضربې عذب عملیاتو د لاسته راوړنو د بیانولو په وخت ویل چې د 3500 په خواوشا کې وسلوالي وژلې دي. د عملیات تیر کال د جون په 15 تاریخ پیل شوی وو او د چارواکو په خبره د تیر کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې تیز کړل شول. پاکستانی چارواکي وایي د دې پلان لاندې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي خو ځینې څېړونکي پې نیوکه کوي او وایي چې د دې پلان اهداف نه دي ترلاسه شوي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی ویل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوال ډلې پکې موجود دي ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوال ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک بیا وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې کوم وسلوال وځپي او کوم پرېږدي، نو ځکه قومي اکشن پلان پوره او سم نه عملي کیږي.
دوی وایي چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو، خو بد به پکې نه لټوو. مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټوي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د ښه ترهګروي یا ښه دهشتګرو یا هغې شاته ټول پټېږي. بیا
په پنجاب کې د فرقه ییزو ډلو د موجودیت په اړه هم له ډېر وخت راهیسې په مطبوعاتو کې پوښتنې راپورته کیږي. د امنیتي چارو کارپو حسن عسکری وایي د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ځکه په پنجاب کې د وسلوالو خلاف کاروایان نه کوي چې سیاسي ګټې ورسره تړلې دي.
په پنجاب کې یو څه کاروایي شوې ده خو د فرقه ییزو ډلو خلاف نه. دغلته د وسلوالو ډلو خلاف کار صوبایي حکومت ته پرېښودل شوی دی. صوبایي حکومت یو کس دوه نیولی دی خو ډېر کار یې د خپلو سیاسي مسایلو په وجه نه دی کړی. په ځینو ځایونو کې یو څه ګامونه اخیستي دي خو په ډېرو ځایونو کې کار قرار دی.
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت تل دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ وسلواله ډله نزغمي او پر ضد یې کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په چین کې د شانګهای همکاري تنظیم 14 سرمشري ته د وینا پر مهال وویل ترهګرۍ په ننګونو شانګهای تنظیم لخوا پاکستان ته په راتلونکي غونډه کې د بشپړ غړیتوب ورکولو پریکړې هرکلی کوي. نوموړي په نړیوال کچه د ترهګرۍ د پیښو د خلاف د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. غونډه د چین وزیر اعظم په خپلو خبرو پرانسته. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په غونډه کې موجود دی. د پاکستان سترې محکمې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژون کې ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړې ده. د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو مخنیوي دی وکړي، سعودي په نورو نومونو فعالیت پیل نه کړي، همدارنګه حکومت د دمل نه ترهګرۍ ختمې لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامداره مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار وختي روسیې ته رسیدلی، د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په موخه د واک د سیاسي لیګ او په ختیځ یوکرین کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې پراخې ځمکې د لاسه ورکړې او دوی به د یادې ډلې د مشرانو نخه کولو ته ادامه ورکوي. اروپایي ټولنه پر روسي اقتصادي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پر غځولو فکر کوي. په دې اړه د دسمبر 28 نېټه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفارتکار روس ته پریکړه کوي.
د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر را ووریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو مطبوعاتو لیکنې د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورس پانه خپلې ادریه په پاړه چینار کې په بمی چاودنه لیکلی او وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګری پیښې سنوي خبر نه ده. دا علاقې لډین مدیر هستي د ترهګری ښکار دي چې لکبلې په لکونو قبایل له خپل کوره بې کوره شوي دي او د پاکستان په مختلفو علاقو کې د کډوالو ژوند تیروي. د ادارې په وینا چې حکومت ولسته دا تاثر ورکوي چې ترهګری سغټه مسله نه ده او هم په دې وجه په ترهګری باندې کمه توجه ورکول کیږي. او د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروسته چې کومه فضا جوړه کړې شوې وه په هغې کې هم کمې په نظر راځي، کوم چې د دې ملک او قام لپاره ډېره د خطرې خبره ده. ادارې وړاندې وایي تر څو پورې چې د قبایلي سیمو او بیا په خاص توګه د کرمی او وزیرستان ایجنسۍ تعلق ته نو دلته د حکومت عملداری د نشت برابر ده. او بل دا چې دغلته انتظامیه هم دومره فعال نه ده څومره چې د انګریز په وخت کې وه. ادارې اخیری کې لیکي د قبایلي علاقو په حواله د پارلیمان او حکومت ذمہواری جوڑی گی چې په دې علاقو کې آئینی بدلون راولي او نوې نوې قانونونه رامنځته کړي او د دې سیمې ولست لکه د نورو پاکستانیانو په سیر حقونه ورکړي. او د دې سره سره په کار ده چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د خاتمې لپاره د جرأت فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې په ترهګرۍ قابو ومندې شي. بل په جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې په تاپی ګیس منصوبه باندې لیک کړی دی او د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او په خاص توګه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره منصوبه ګرځولې ده او وایي چې لدی منصوبې به د پاکستان اقتصادي تقدیر بدل شي. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او هم په دې وجه زیاتره صنعتونه په ټپه ولاړ دي او خلک له بیروزګارۍ سره مخ کیږي. نو په داسې صورتحال کې به دا منصوبه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ثابت شي. ادارې زیاتوي چې دا پایپ که یو طرف ته له افغانستان نه راتیریږي نو بل پلو دا د پاکستان نورو سیمو ته د بلوچستان صوبې نه راتیریږي او د بلوچستان صوبې د حالاتو په وجه یره ده چې دې منصوبې ته زیان ورسي. نو پکار ده چې حکومت دا هم په نظر کې وساتي او د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا شن دا منصوبه په ښه شان سرته ورسي.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاړه چینار کې د اتوار د ورځې د بمی چاودنې ذمهواري چې کومې ډلې لشکرې جنګ یې په غاړه اخیستې هغې ویلي دي چې دا یې په شام کې د پاکستاني شیعه مسلک ځوانانو لخوا په جګړو کې د برخې اخیستو له وجې کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د بلغاریا د پولیسو لخوا پاکستاني او افغان پناه غوښتونکو سره ډېر بد سلوک روان دی. د دغې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید یو دوړې د مینه پس امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د قرمی قبایلي سیمې په پاړه چینار کې د ګرمو جامو خرڅولو په یو بازار کې د بمی چاودنې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. د ورځپاڼې په خبره د دغې پیښې څو ساعته پس یوې غیر قانوني ګردول شوې سنی وسله والې ډلې لشکرې جنګ وی د دغې چاودنې ذمهواري ومنله. د دغې ډلې لخوا ځایي رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا د هغو خلکو نه انتقام دی چې د ایران او شامی ولسمشر بشار الاسد ملګرتیا کوي او زیاته کړې ده چې تر کومه د دغې سیمې شیعه مسلک والدینو خپل بچي په شام کې روانې جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استول بند کړي نه وي تر هغې به دا ډول بریدونه روان وي. ورځپاڼه د رویټر خبري اجانس په حواله لیکي چې په دې تیرو کلونو کې ګڼ شمېر شیعه مسلکه پاکستاني ځوانان ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت لپاره برتی کړي او استولې دي. پاړه چینار کې د ډیرو کلونو راهیسې د شیعهګانو پر ضد چې اکثریت یې په سیمه کې د توري قبیلې سره تعلق لري د سنی وسلوالو ډلو لخوا پرې بریدونه شوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې د بلغاریا په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا دی د مهاجرینو د وهلو ټکولو هغوی نه د پیسو اخیستلو او په هغوی د ډزو کولو دی زر تر زره پلټنې وکړل شي. یاد سازمان ته یو مهاجر د خپل سترګو لیدلی حال وایي او زیاتوي چې یو پولیس والا په خپله ژبه کې په هغه چغې ووهلې او ټوپک یې ورته ونیو بیا یې په مخ سوک ورکړو او چې کله زه په ځمکه راپرېوتم نو هغه یو بل بوډا افغان پناه غوښتونکي پسې ورغلو او ډېر یې ووهلو. بیا یې ورله په پوزه دومره سخت سوک ورکړو چې د هغه د پوزې نه وینې روانې شوې. د دغه عیني شاهد په خبره چې څومره پناه غوښتونکي بلغاریا سره د سربیا پولې ته رسي نو پولیس یې وهي او ټکوي. امنیسټي انټرنیشنل په لږګونو داسې ویډیوګانې او لیکلي راپورونه ترلاسه کړي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان سره د تعلق لرونکو پناه غوښتونکو سره د بلغاریا د پولیسو لخوا د خراب سلوک او تیرې خبرې شوې دي. دغه سازمان ته یو کس ویلی دی چې هغه د اکتوبر په 15 نیټه د پولیسو لخوا د یو افغان پناه غوښتونکي وژنه په خپلو سترګو لیدلې وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډیر در به دغه لړکې لوزنامه لاسلیک شي. د پاکستان د پټرولیم وزارت وایي د لوزنامې تر مخه به 3 میلیونه ټنه ایل این جی ګیس سالانه پاکستان ته ورکړي او دا منصوبه به د 15 کالو دپاره وي. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل ان جی ګیس پاکستان ته راوستو لپاره ټوله کاغذي کاروایي سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظورې لپاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي 100 ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو لپاره وي او په شروع کې به 15 لک ټنه ګیس پاکستان ته ورکړي کیږي کوم چې وروسته 1.5 لک ټنه ته رسول شي او دا ټیکه پاکستان سٹیٹ آئل سره وی. چارواکي زیاتوي چې په دغه منصوبه به 14 اربع ډالر لګښت راځي او دا به د روان کال مارچ د میاشتې نه عملي ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل این جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن د چیرمین غیاث پراچانه ته پوسو کو، نو دوی وی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټوله نړۍ کې په ایل این جی پاور پلانټس او ایل این جی ترانسپورټ کار روان دی، ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي، او څنګه چې دوی وای دی کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي، نو دا به د ملک د پاره ډیره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالسمی خان وای ضرورت په خپل ځای، خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي، ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او ل ورکړې، نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای، نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي، نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته، نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونې دا چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 اربع ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولی شي. 1300 میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوه،
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 3:30 بجو
سروي،
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ورلد پوسټ په نوم د یو خبري ادارې په لیکنه کې د افغانستان د امنیت موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات او د ماسکو لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو ډاډ د دې سبب شوی چې د افغانستان په راتلونکي کې د وسلوالو رول محدود کړي. د لیکنې مهمه برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ورلد پوسټ ویب پاڼې یو لیکنه وایي په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر پر 1 نیټه په هغه ښار کې د یو تروریستي برید کېدلو په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د امریکا سفارت د حملې د نوعیت په اړه څه نو ویلي، خو د روانې میاشت پر 11مه طالبانو هم په کابل کې پر هسپانوي کونسلګرۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یو هسپانوي پولیس سرتیری او د کونسلګرۍ یو مامور ووژل شول. د لیکنې تر مخه په کابل کې د تروریستي برید په اړه د امریکایي سفارت خبرداري د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار د طالبانو تر حملې 2 اونۍ وروسته مخته راغی. دغه برید په ترڅ کې طالبانو وکولای شول کندوز ښار د لنډې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. لیکنه کاږي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 3,329 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي چې دا شمېره د تیر کال د همیادې مودې پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان یادونه شوې چې د اکتوبر پر 15مه یې ویلي ول له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو لړۍ نوره دروي. لیکنه وړاندې وایي عام تاثر دا کېدای شي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو هیوادونو د ځواکونو وتلو په صورت کې ښایي طالبان پر هغه هیواد قابض شي. خو د لیکنې تر مخه د ټول افغانستان یو وار بیا د طالبانو لاسو ته د لوېدو خبره که څه هم ناممکنه نه ده، خو یو شمېر لاملونه دي چې دغه کار یې ستونزمن کړی ضرور دی. اول خدا چې سګ دوبه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د دغه ډلې د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د ورلد پوسټ لیکنه وایي که بهرني سرتیری له افغانستانه و هم ځي، روسیا تیار ده چې د افغانستان د حکومت د یو مهم ملاتړي په حیث رول لوبولو ته رامخ کشي. افغان حکومت وار د مخه له روسیې غوښتي چې په پوځي برخو کې مرستې ورسره وکړي چې د لیکنې تر مخه ماسکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی. لیکنه وایي د افغانستان په قضیه کې د پاکستان رول بیا پیچلی او غیر واضح دی. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان استخبارات هڅې کوي په افغانستان کې داعش د یوې نوې وسلوالې ډلې په توګه مخته راولي. لیکنه زیاتوي د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت داسې دی چې د هغه هیواد د راتلونکي او پکې د طالبانو د رول او یا هم نه رول په اړه یو څوک ډاډه خبره نشي کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو دی افغانستان خوست ولایت ته. د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو د تیرسي شنبې په ورځ د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو له لوري برید چې لسګونه ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شول وغانده. دوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ملکي هدفونو او بې دفاع خلکو د جګړې د ډال په توګه کار وانخلي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست قومي مشرانو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا او د سوره شورا شمیر غړو د ویناست په ترڅ کې د کندهار هوایي ډګر ته سیرمه د وسلوالو د تیرې سه شنبه ورځ بریچ چې د څلورو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکی کسان پکې ووژل شول په سختو ټکو وغانده. دوی ویل چې د ملکی او بې دفاع وګړو، ښځو او ماشومانو وژنه او یا د جګړې پر مهال له دوی څخه د ډال په توګه کار اخیستل له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ناست ویناوالو ویل چې د کندهار وروستۍ پیښه افغانان سخت دردولی او خواشینی کړی دی. قومي مشر متقاعد جنرال حاجی ګل نواز د یاد پیښې د غندنې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې بیا داسې دردونکې پیښه رامنځته نه شي او د دې پیښې طرح کوونکي او عاملین څرګند او د خپلو کړنو سزا وویني.
دا یو دا نه چې یو کندهار ولړتول او دا څلور دېرش ولایته یې د مسلې لړزولې دي چې دا غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر قانوني عمل دی او نه غواړو چې بیا داسې پیښې په افغانستان کې ترسره شي او هر هغه څوک چې دی عامل وي یا دغه پښتبان وي هغه هم غندو.
د همدې پیښې په تړاو قومي مشر حاجی رسول محمد خان په خپلو خبرو کې د ملکی وګړو، ښځو او ماشومانو څخه د جګړې د ډال په توګه کار اخیستل د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله.
نه اسلام دغه اجازه چته ورکوي، نه انسانیت دغه اجازه چته ورکوي چې تاسو هغه خلک چې هغه ګناهګار نه وي او تاسو یې وژنئ، یا هغه خلک چې دغه ملکی خلکونه د سپر په شکل څوک ګټه واخلي. لکه د کندهار په پیښه کې چې حتی ماشومان به مخته د سپر په شکل کول دي مقابل ملي اردو په مقابل کې.
د کندهار د وروستۍ پیښې د غندنې په راسته کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
په حکومت باندې هم غږ کوو چې هغه پیښې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تېروتنو تر نامې لاندې را پیدا کېږي هغوی مخنیوی د جدي وکړي او عاملین ته سخته سزا ورکړي او هر هغه چې د په مختلفو نومونو باندې د افغانستان خلک وژنې، د افغانستان مسلمانان وژنې تر ټولو سخترینه سزا وټاکي.
یاد دی د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو په حمله کې د څلورو ماشومانو په شمول نه هدرش ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه درویشتنه ملکیان پکې ژوبل شوي دي. د کندهار پیښه د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو میډیا او نړیوالو ادارو له لوري غندل شوي او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه به نن تاسو د پاکستان په وخت مطابق 2 بجې اوري. اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د ځینو افغان رسنو د راپورونو تر مخه پاکستان افغان چارواکو ته یو خط ورکړی او غوښتي دي چې د افغانستان په استخباراتي ادارې، ملي امنیت یا NDS کې ځینې بدلونونه وکړي او مطبوعاتو کې پر ډیورن کرخه ډیر بحثونه ونشي. افغان چارواکي دغه خط وجود نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواښ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لیک او د پاکستان د راپور شوو غوښتنو په اړه د افغان حکومت مت صدرېج ده. نو خاغلی غورزنګ وای
دلی چې د محتوای څخه موږ هم د جمعي رسنې د لارې خبر شولو مطلق انجالي ده او هیڅ حقیقت نه لري. دا ډول لیک د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته نه دی رسیدلی. دا خط د افغانستان دولت نه دی رسیدلی. ما اوس د افغانستان جمهور رئیس په دې اړه په خپل خبري کانفرنس کې وینا وکړله چې افغانستان مستقل هیواد دی او هیڅ هیواد افغانستان سره داسې غوښتنه نشي مطرح کولی چې هغه دی یا د افغانستان ملي حاکمیت، افغانستان اساسي قانون او یا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو سره په ټکر کې
نیسي. اکثره وخت داسې خبرونه راتلل یا د داسې خطونو راښکاره کېدل په هغه وخت کې کېږي چې ځینې چارواکي استعفا ورکړي یا نور داسې کوم مسله پېښېږي. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
ځینې خلک حاضر دي چې هر افترا او اختراع وکړي د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او د افغانستان پر نظام، د افغانستان پر جمهور رئیس او د افغانستان پر امنیتي سکتور باندې خلک په اعتماد کړي. ځینې حلقات د دې لپاره کوشش کوي چې د افغانستان پر نظام، د افغانستان د حکومت پر تعهد خلک باور کم کړي او د استراو او د داسې مسایل رامنځته کول لارې ځان مطرح کړي. د افغانستان خلک په دغسې خبرو نه غولېږي. د افغانستان خلک پرې پوهېږي چې یو دولت یې د یو جدي تعهد د مخې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې کوي. او زمنن د خلکو د شعور سطحه اوس هغسې نه ده چې په هره اوازه او په هره شایعه باندې وغولېږي.
نو غورځنګ صاحب، دا سوال خو به خلکو سره خامخا پیدا کېږي چې نو پاکستان که همکاري کوي د طالبانو په برخه کې، نو هغوی خو به هم یو څه غوښتنې لري که نه؟ د هغې غوښتنې څه دي؟
که پاکستان غواړي چې د هغه فرصتونو نه استفاده وکړي چې افغانستان لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د سیمې د اقتصادي ودې لپاره لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د دې لپاره لري چې دا سیمه د اقتصادي همکاریو په محور بدله شي، د اقتصادي همکاریو تشبث تمرکز دلته ډېر شي، د اقتصادي تشبثات تمرکز دلته ډېر شي، افغانستان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې پاکستان تشمول د ټولو همسایګانو سره همکار وکړي او همدا فرصتونه ورته ورکړي. د ټاپي پروژه د دغسې همکاریو د شروع یوه ښه نمونه وه. موږ امیدواره یو چې د دا ډول همکاریو ساحه نور هم پراخه شي، او دمنن دا په دې پسې ارتباط لري چې پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت په تامین کې او د افغانستان کې نړیوال تروریزم د عواملو په ځپلو کې څومره همکاري کوي. هغه ژمنه چې دوی په څلور جانبه او درې جانبه مذاکرات کې د افغانستان د حکومت سره کړې ده، نو بنان که د هغوی غوښتنه دا وي چې د دې فرصتونه نه دي، دوی هم مستفید شي، دوی په همکارۍ پسې ارتباط لري. موږ امیدوار یو چې هغه ژمنه چې دوی د اسلام آباد په څلور جانبه او درې جانبه مذاکرات کې وکړ هغه په عمل کې وویني.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
دسمبر
په شپاړسمه د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو ډاٹ کام مهیروي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ورزو د خبرونه په دې برخه کې کابل ته د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي په ورستو کرنو کې له هیواد څخه د خلکو د تیښتې یو مهم لامل افراطیت ګڼي او وایي په کار ده چې دغه وضعیت مخه ونیول شي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کردی په دغه غونډه کې یو ځل بیا پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې د 2015 کال په تیرو څو میاشتو کې له 1,46,000 څخه زیات افغان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. اجمل تورمان نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې سږ کال کډوالي په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې، د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي افغانان له دې امله له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي چې افراطیت او ترهګرۍ کورونه ور وران کړي دي. د اجرایي ریاست دوهم رسچال حاجی محمد محقق چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې ځینو کډیو په لویو پانګونو سره افغانستان له دغه حالت سره مخ کړی دی.
پدیده مهاجرت کې ګسترده شو داست یک دلیل دیگه شیسته
کې د مهاجرت پدیده چې پراخه شوې ده. دلیل دا دی چې ځین اړخونه داسې احساس کړي چې د سیمې هیوادونو شنه نظامونه نه لري، باید دغه نظامونه بدلون ومومي ترڅو یې وشو رسوبینی. فکر کوم چې عمیق او پراخ د حالتونو په لوی پانګو سره تر سره سوي دي. یو مرغۍ هم چې کور وران کړي مجبور ده چې بل ځای ولاړ شي. خلک په دو طالبانه ډول اروپا ته نه ځي. رښتیا دا ده چې کورونه وران سوي، افراطیت راغلی او ری ورته کړی دی.
افراطیت آمدن اینجا آتش کشانده.
خغلی محقق وویل په کار ده چې دغه وضعیت د مخنیوي په هدف هغوی چې د افراطیت او ترهګرۍ زیږنده دي لاس په کار شي. خو ښاغلی محقق د ترهګرو په ملاتړ د کوم خاص هیواد نوم وانه خیست. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په روان زیږدیز کال کې 146,000 څخه زیات افغانان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي، چې ویل کېږي ډیری ځوانان او له هیواد څخه د تیښتې وجه یې هم بیکاري او د امنیت نشتون دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ د ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا په یوې نوې راغلې څېړنه کې ویل شوي چې په ځوانانو کې هم د هلکانو په پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه نیولې او هڅه یې کړې چې بهرنیو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. ښاغلی کرزي ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرله پسې هڅو او یووالي په نتیجه کې به هیواد امن شي.
با ترک وطنتان به منزل مقصود نمیرسید.
د خپل هیواد په پرېښودلو سره خپل منزل ته نه رسیږي، بلکې په خپل خاوره کې په هڅو سره هر مقصد چې زړه مو وي هغه ته رسیږي، که څه هم د پیسېدارۍ مرام وي، د ژوند په نورو برخو پرمختګ کوي، هم امنیت وي. زموږ په خاوره کې امنیت به زموږ د هڅو، اتفاق او یووالي په ترڅ کې راځي او په اطمینان سره چې دا ارمان مو پوره کیږي.
هرومرو بدون شک په اطمینان برآورده میشي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو افغان کډوالو په اړه هم وایي چې د ځمکو د ویش لړۍ ورته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستانه شوي په زرګونه دغه کډوال له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي. وایي چې حکومت له دوی سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اورېدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره افغانانو ډېرې قربانیانې ورکړې دي او هغوی اوس تمه لري چې د دغې پروژې له وجې به په افغانستان کې د ولس ژوند بیا ښه شي. رحمت الله افغان پی د کابل نه دا تفصیل راکوي.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره افغانانو سخت شپې او ورځې تیرې کړې او د دغه پروژې بشپړېدل به په سیمه او افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له ترکمنستان څخه له راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره ځکه ګټوره ده چې د هیواد اقتصاد کې به اساسي بدلون رامنځته کړي.
دا پروژه د افغانستان د اقتصاد د بدلون اساس جوړوي. نو له یوې خوا به دولت د امنیت لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د یادې پروژې د امنیت لپاره به ځانګړو ځواکونو ته تعلیم او تربیه ورکړي او امنیت به یې خوندي کړي. دغه سیمه ییزه او نړیواله لویه پروژه د اکثرو افغانانو او د راتلونکي نسل د ښې راتلونکي لپاره.
ټاپي پروژه چې د تیرې یکشنبه په ورځ د ترکمنستان په ماری ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه، د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. یا د پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 250 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دغه پروژې له درکه څخه د افغانستان بودیجې ته 400 میلیونه ډالر مستقیم عواید راسي. افغان چارواکي زیاتوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا سي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو افغانانو په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ وکړ چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د ټاپي پروژې بشپړېدل به په سیمه کې د متقابلو همکاریو دروازه پرانیزي. همدارنګه ښاغلی غنی زیاته کړه چې منځنۍ آسیا د نفتو بډایې زیرمې لري او جنوبي آسیا یې د مصرف ښه مارکېټ لري چې د لیګ لارې افغانستان ده.
اساسی ټکی ته وګورئ، منځنۍ آسیا د نړۍ د انرژۍ د تولید د ثقل مرکز دی او جنوبي آسیا هغه ځای دی چې زیات انرژۍ ته اړتیا لري. په منځ کې افغانستان پروت دی. دا او دې ته ورته نورې پروژې به ثابته کړي چې زموږ موقعیت زموږ بهترینه دارایی ده. زموږ هدف دا دی چې په دغې څلور لارې بدل شو. دا پروژه یوه نمونه ده.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې د ټاپي پروژې سره به یو ځای د نوري فایبر پروژه هم بشپړه شي چې هند به د اړیکو له پلوه د ځمکې له لارې له اروپا سره ونښلوي او همدارنګه به ترکمنستان یوه اندازه برېښنا له همدې لارې پاکستان ته انتقال کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیرا سخت را باری تیرا یا ہر چکی
جیسا دوست مکان مسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.